د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ورډیو دی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزو نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې مخالفه سیاست مداران د احتساب نه بچ کېدو لپاره د نیب قانون کې بدلون کول غواړي خو وایي دوی به چری هم داسې ونه کړي بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي مشرانو منلي چې دوی د پوز په رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وي او د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په اواران سیمه کې لس وسلوال وجلي بلخوا په کینیډا کې د پاکستان کمیشن ویلی چې کریمه بلوچ د مړینې په اړه یې د کینیډا حکومت سره رابطه کړې خو لاس ځواب یې نه دی ورکړې په دغه خبر شوی بیان کې د کریمه بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړې سرټه کې تاسو واوریدل وزود خبرونو تفصیل ده پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مشرانو منلي چې دوی د پوز پر رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وي وړاندې نه وزیر اعظم عمران خان دا دعوه کوي چې د مخالف ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د حکومت رانسکورولو د هڅو په شا یوازینی مقصد مخالفه سیاستمداران د احتساب نظام بچ کول غواړي چې د حکومت نه دوی غوښتنه کوي چې نیب قانون کې د بدلون وکړي او دا غیر موثر رکړي وزیر اعظم عمران خان وایي دوی بچری هم داسې ونکړي د نهي یاسشنبه په ورځ د کال 2023 لپاره د وفاقي حکومت د کارکردګۍ تړون لاسلیک په موخه چې پکې حکومتي وزیران او مشیران موجود وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې د کارکردګۍ یا فعالیت کول وخت راغلی وزیر اعظم وویل چې د پی ټی آی حکومت ته پکار ده چې د خپلې 15 کلنې دورې په دې پاتې موده کې خپل کارکردګۍ لوړې کچې ورسوي او په یو بل خبر کې د پاکستان امنیتی ځواکونه داوه کوي چې د ایران پولي ته نږدې د بلوچستان په اواران سیمه کې د وسلوالو یو پناه ځای محاصره کړی او د عملیاتو په مهال یې لس تنه وسلوال وجلي دي خو خپلواکو سرچینو دا پیښه نه ده تایید کړې چارواکي وایي له دغه وسلوالو یو اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده د اواران سیمې ځایي چارواکو په کوټه کې د ویو ای خبریال حمید شمشور ته ویلي چې دا پیښه د نهي یاسشنبه په هر وختي د اواران په ګلکور سیمه کې شوې ده وای امنیتی ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هلته د موجودو وسلوالو په ضد عملیات وکړل چارواکو ویلي چې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د عملیاتو په محل نخته شوې چې وای په نتیجه کې و تنه وسلوال وجل شول خو د پاکستان امنیتی ځواکونو د لستنو وسلوالو د وجلو دا وکړي ده دا چې په نخته کې امنیتی ځواکونو ته هم ستاوان رسیدلې او کنه په دې رسنیو ته سندی ویل شوی دا واران چارواکی وایي وجل شوی وسلوال د سیمه سرکاري روغتون ته وړل شوی خو پاکستانی ځواکونو د دغه وجل شو وسلوالو په جندنه نه دکړي او نه دا ویلي دوی له کومي وسلوالې ډلې سره تړاو لرلو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرټری بشرا رند نه یې اسې شنبه پورس په کوټه کې د خبري غونډې په محل د اواران د پیښې په اړه معلوماتو ورکولو ډډه کړي او بلخوا په کینیډا کې د پاکستان های کمیشن ویلي چې د کریمه بلوچ د مړینې په اړه یې د کینیډا حکومت سره رابطه کړې خو هغه وی ورته لاس جواب نه دی ورکړی په دغه خبر شوی بیان کې د کریمه بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړې ده په لړخته د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان بلوچستان بار کونسل د پاکستان او نوري نړۍ د بشري حقوقو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالي کریمه بلوچ مرموزه مړینه ډیره د اندېښنې وړ بللې او په دې اړه یې د ټورانټو له چارواکو د کرا پلټنو غوښتنه کړې ده یاد دی وی چې کریمه بلوچ د بلوچستان د زده کوونکو د سازمان بي اس او آزاد پخواني یوازینی خزینه مشره او د بشري حقوقو فعاله و کینیډا کې سیاسي پناه اخیسته و هغه د دسمبر پر 6مه د کینیډا په ټورانټو ښار کې ورکه شوې و او د دسمبر پر 21مه د هغې مړې موندل شوې او د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1,00,000 او 14,000 نه زیات خلک وجلی او د 1,00,000 او 8,000,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 3,00,000 او 22,000 نه زیات خلک وجلی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,00,000 او 8,000 په هندوستان کې د 1,00,000 او 26,000 او په مکسیکو کې د 1,00,000 او 13,000 نه زیات خلک وجلی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. په پاکستان کې لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی مشرانو منلې چې دوی د پوز په رضامندۍ سره د احتساب قانون کې د بدلون لپاره د حکومت سره خبرې کړې وي. د وړاندې نه وزیر اعظم عمران خان دا دعوه کوي چې د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت رانسکورولو د هڅو په شا یوازینی مقصد مخالفه سیاست مداران د احتساب نه بچ کول دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د نهه پورز لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا کې حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثناء الله د احتساب اداره باندې د مخالفه سیاست مدارانو د زورولو تورونه تکرار کړي دي. رانا ثناء الله د سپریم کورٹ او پنجاب های کورٹ مشر قاضیانو څخه د نیب او د حکومت دغه کاروایو نوټس اخیستو اپیل هم کړی دی. هغه دا څرګندونه هم کړی چې دوی د پاکستان د فوج په هدایاتو باندې د حکومت سره د نیب قانون کې د بدلون راوستلو لپاره خبرې کړې وې. هم د نهه یا سه شنبه په ورځ د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د مسلم لیگ نواز ګوند بل مرکزی لیډر او د ملي سملې غړي خورم دستگیر د دې پخلی کړي دي. پاکستان د مقتدر قوتونو یا فوزی اسٹیبلشمنٹ خوخوت چې حکومت سره پدې خبرې وشي. خود خورم دستگیر په خبره د حکومت د انکار وروسته دا معامله هم بیا په دغه ځای پاتې شوه. خو بیا خورم دستگیر دا منلې چې بل لوی حکومت مخالفه پیپلز پارټي نیب قانون کې د بدلون په اړه پارلمان ته وړاندې کړې شوې مسوده د طاقتور قوتونو سره شریک کړي وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریسخ ولوی چې د د حکومت را غورځولو د هڅو په شا د مخالفه ګوندونو یوازنی مقصد دا دی چې دوی ورته انارو ورکړي. چګنی حکومت نیب قانون کې بدلون تغاړه کړې دي او د مخالفه سیاست مدارانو په ضد کې سونه غیر موثر شي. مخالفه ګوندونو روان کال اوړي کې د نړیوال ادارې ایف اے ٹی ایف د شرطونو سره تړلې قانون سازۍ لپاره د حکومت سره پارلمان کې مرسته کړې وې. وزیر اعظم عمران خان دا دعوه هم کوي چې مخالفه ګوندونو د ایف اے ٹی ایف قانون سازۍ کې د مرستو په بدل کې د نیب قانون 8 شکونو کې په 4 شکونو کې د بدلون شرط ایښودلی و. حکومتي وزیرانو تر مخه مخالفه ګوندونو غوښتل چې دغه بدلونونه د لارې د احتساب ادارې مشر نه د کمیو ملزم د ګرفتار ارے واک واغستل شي او د عدالت ته سپارل شي. بل دا چې مالی درغلو باندې تورن سزا شوی کم یو سیاستمدار د اهلې مدد 10 کالو په ځای 15 کالو ټاکل شي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای مخالفه ګوندونو بیا دا هم غوښتل چې منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني انتقال کیسونو کې د پلټونو واک د نیب نه واغستل شي چې مقصد د جرمونو باندې تورن لوی سیاستمدارانو ته تحفظ ورکولو.
اس کے بینیفیشری کون ہوتے؟ رمضان شوگر مل وہ 600 ملین کے قریب کی تھی جنہیں 7 کروڑ کی.
اغا دا وکوی نیب قانون کې د بدلونونو په شاده د پیپلز پارټي آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف په ګډون د روپو غیر قانوني انتقال په سر د قضیو سره مخ نور مخالفه سیاستمداران بچکولو. دا په داسې محل چې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مخالفه ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د پاکستان فوجي قیادت باندې سویلین چارو کې د لاسوخنې تورونه لګوي. دا د مسلم لیگ نواز ګوند ناکدینو او مخالفینو دې دریستو تقویت ورکوي چې نواز شریف او دغه ګوند په یو وخت کې د فوج په درمګړتوب حکومت سره خبرو ته تیار وو. سرګند دی وی چې پی ڈی ایم اوس د عمران خان حکومت سره خبرو نه انکاری دی او وایي چې د هم د عمران خان د ملاتړ نه لاس واخلي.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کینیا، میکسیکو او سلواډور هغه ملکونه دي چې په بهر هیوادونو کې د هغوی میشتو خلکو خپل هیوادونو ته د کرونا باوجود هم ډېرې پیسې لیږلي. رپورټ کې زیاته شوې کرونا ویکسین راغلی او روان کال کې به په ترسیلاتو کې زیاتوالی غیر یقیني وي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د رائټرز خبری ادارې خبریال ټوم ارنرل په خپل راپور کې لیکي چې د نړۍ په مالی توګه کمزوري هیوادونو کې د بهر هیوادونو نه د پیسو په ترسیلاتو یا لیګلو کې د توقعونو هم زیات لاس په اقتصاد کې شوی دی. زیاتوي اگر که کرونا واکسین خپرېدل شروع شوي دي، بیا هم د وطن نه بهر مزدوري کوونکو لاړخه دغه پیسو لیګل په راتلونکي کال کې غیر یقیني ښکاري. راپور وايي مکسیکو، ال سلواډور، کینیا، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا هغه هیوادونه دي چې په نږدې میاشتو کې یې د نورو هیوادونو نه په ترسیلاتو کې اضافه شوې ده چې ورسره د دوی په کرنټ اکاونټ کې خساري راکمول، د کرنسۍ پر ځای ساتلو او په بهرنۍ قرضو په واپس کولو کې غټ لاس شوې ده. یت کل شو هیوادونو په روان کال او وروستۍ شپږو میاشتو کې خپل ترسیلات د توقع خلاف زیات سیوا کړي دي او د کرونا وبا په وجه چې د دې هیوادونو په ترسیلاتو کې د کمی کومه ویرا لرل کې دا هغه سي اونشول. د رائټرز دا راپور وايي چې د کورونا وبا په ورځو کې بهر هیوادونو کې میشت مزدورانو خپل وطنونو ته د حوالی پر ځای زیاتې پیسې په قانوني لارو لیږلې دي، کوم چې د دوی خپل هیوادونو په اقتصاد ښه کولو کې غټه مرسته کړې ده. راپور وايي د کورونا ناروغي واکسینو سره به اقتصادي حالې ځلې بیرته معمول ته راشي او د بیروزګارۍ خطر به هم په کمېدو شي، خو د پرمختلونکو هیوادونو ترسیلات او داخلي پیداوار غورځېدې شي. د پرمختلونکو یا طریقې فزیر هیوادونو په اقتصادي چارو ماهر امري اکاکمک وايي چې د پاکستان، بنگلاديش او فلیپین په شان هیوادونه چې د هیواد خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 10% یا 9% یې د بهر هیوادونو نه د ترسیلاتو په شکل وطن ترازی، د دوی سره د وخت یو مقدمه چې دغه پیسې په هغه ځایونو کې ولګوي د کومې نه چې په ملکی اقتصاد ښه کولو کې مرسته کوي شي، ځکه چې دا ترسیلات به تر ډیر وخت پورې نه وي. د دوی په بهر هیوادونو کې مزدوري لتللي خلک د بیروزګارۍ سره د مخ کېدو په سبب بیرته خپل وطن ته هم ستنې دي شي. پاکستان ته ریکارډ ترسیلات شوي او 1.2 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شوی دی، په داسې حال کې چې دوی به سعودي عرب ته خپل 3 ارب قرضه هم واپس کړي. نړیوال بانک د اکتوبر په میاشت کې د درمیانه اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیږلو اندازې ښکاره کړې وي چې د 9.5% ترازی، خو وایي چې راتلونکي کال به دا نور هم 9.5% ښکته ځي او دا به د نړۍ ستر اقتصادي بحران په وخت چې 0.9% و هم خراب وي، کوم چې بیا یو کال پس 1.3% ته سي واشه. دوی وایي چې د خپل هیوادونو نه بهر دغه کارکونکو د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د او ای سی ډی یا د شتمنو هیوادونو اتحادیه وایي چې په امریکا کې د بهر هیوادونو څخه راغلو خلکو بیروزګاری شره د ځایی امریکایانو نه 2% زیاته ده. فاروق سوسا د ګولډمن ساچز په نوم اداره کې کار کوي، وایي چې روان کال ترسیلاتو کې د خوالي علتونه ممکن د بل کال نه وي، لکه د منځني ختیځ عرب ملکونو کې 40% مجموعي ترسیلات نور ملکونو ته کیږي، خو کې دي چې د خپل وطنونو بیروزګار خلکو ته د روزګار ورکولو په وخت دغه تا موجود خارجي هیوادونو سقطلون کې خلک بیروزګار شي. دغه څه کولو سره به د پاکستان، بنگلاديش، فلیپین او یو شمیر نور هیوادونو په اقتصاد لازمی بد اغیزې کیږي.
وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زمونږ همکار مختار خلیل.
د سعودي عرب او د پاکستان د پخوانو خوږو تعلقاتو او د دواړو ملکونو ترمنځ د راپورته موجوده تاوتریخوالي په موضوع واشنگتن نه وتونکي ډیپلومیټ میگزین کې یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان او سعودي عرب اوس لکه د پخوا په شان خپلو کې بهترین دوستان نه دي پاتې، او همدغه وجه ده چې د سعودي عرب د لاسه د سپکېدو نه پس پاکستان اوس ایران، ملایشیا او ترکی سره وګ جنگولې وې. ډیپلوماټ میگزین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې سعودي عرب په کال 2013 کې پاکستان لدري ارب ډالر قرض ورکړی و، ځکه چې دغه ورځو کې پاکستان مالی مشکلاتو کې ګیر و. خو د تعلقاتو د خرابېدو نه پس سعودي عرب سمدستي پاکستان نه خپل قرض واپس غوښتی دی. پاکستان تیرا ہفتہ سعودی عرب تخپل یو ارب ڈالر قرض واپس کرے دے اور روانہ میاش کی بورتا نور یو ارب ڈالر واپس کئی. دا سعودی عرب او دا پاکستان دا خوگو تعلقاتو دا اگد تاریخ ترمخی او بیا دا پاکستان دا موجودہ اقتصادی مشکلاتو او دا کورونا وائرس دا وبا پا حوالا د سعودی عرب پاکستان نه خپل قرض واپس وغوښتل دا خبره سرګندوي چې د دواړو ملکونو خپلو کې زړونه سخت خیرن شوي دي. د سعودی عرب پاکستان سره د وران راتلو یو سبب په اسلامي نړۍ کې د یو نوي اسلامي اتحاد د راښکاره کېدو هم دی، په کوم کې چې پاکستان هم په خاموشۍ سره خپل کردار ادا کول شروع کړی دي، ځکه چې پاکستان هم اوس ښکاري داسې لکه چې په خپله نوې خارجه پالیسۍ روان شوی دی او د خپل دین نوې خارجه پالیسۍ په بنیاد نور د سعودي عرب غوندې د ملکونو د متبرۍ لاندې جون تیرولو ته تیار نه دی، بلکې دین ځان خلاصوي. ډیپلوماټ میگزین خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان د ډیر وخت نه ترکی، ایران او ملایشیا سره د اسلامي دنیا په یو داسې اتحاد کې د غاره کېدو کوشش کوي کوم چې سعودي عرب اسلامي دنیا کې دا وخت د خپل قائم مشرۍ لپاره نقصانی ګڼي. د پاکستان سعودي عرب نه د لارې بیلولو او نوي اتحاد کې په سخت لار د مزل شروع کولو یو وجه دا هم ده چې سعودي عرب د خپل اثر رسوخ لاندې د جوړ اسلامي کانفرنس په تنظیم کې د پاکستان مسلې خصوصا د کشمیر د مسلې په پورته کولو کې خنډان راولاړی. د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت په ډاګه شو کله چې پاکستان د سعودي عرب په فشار تیر کال کوالالمپور کې د نوي اسلامي اتحاد د ملکونو د سرمشرانو غونډې لا لاړ نه شو. د کوالالمپور د غونډې نه پس د سعودي عرب د اثر رسوخ لاندې قائم د اسلامي ملکونو د کانفرنس تنظیم OIC د کوالالمپور د سرمشرانو د غونډې غندنه کړې ده او دی د اسلامي دنیا د کمزوري کولو یو سبب بللی دی. ڈپلومیٹ میگزین خپل مضمون کی زیاتی اگر که پاکستان د کوالالمپور د سرمشرانو غونډه لا نړو خو ایران، ترکی او ملایشیا سره د خپل تعلقاتو د نورو خبرو کوششونه تند کړي دي. پاکستان په بین الاقوامي سیاسي سطح هم د امریکای لخوا ترکی باندې د روس د دفاعي نظام په اخیستو د امریکنو بندیزونو غندنه کړې ده. بل طرف ته ایران سره هم د پاکستان تعلقات د تیر کلونو راسي په خوږېدو دي. امید دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي تجارت به ډېر زیات شي. دې لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ رندان گیبډ نومي سرحدي دروازه خلاصه کړې شوې ده. پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دغه سرحدي دروازې خلاصېدل یو تاریخي واقعه ګرځولې ده. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لار د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو د خرابېدو نه پس پرانستې شوې ده. دین علاوه ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې د موجودو وسله بند ورانکارو ډلو خلاف د چټک کاروایی کولو لپاره د یو شریک پوځ په جوړولو هم سلا شوي دي. د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې قلاري راتلونکو ورځو کې د چین د ون بیلټ ون روډ د منصوبې پاکستان ته د غزولو او د سی پیک په ذریعه د پاکستان په لار نورو ملکونو ته د غزولو لپاره هم ډیره ضروری ده. مضمون زیاتوي چې په دې ټوله جغرافیایي سیاسي لوبه کې اگر چې ملایشیا یو وړوکی لوبغاړی ښکاري خو بیا یې هم ځان پاکستان کې ښکاره کړی دی. د ملایشیا د موټرو جوړولو قومي کمپنۍ پروټون پاکستان کې د موټرو ادامولو یو کارخانه لګولې ده. ڈپلومیٹ میگزین د سعودی عرب او پاکستان ترمنځ د ورسپدیاتی خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع خپل مضمون په دې لنډه شان تبصره ختم کړی دی چې سعودی عرب او په خلیج کې د سعودی عرب اتحادی ملکونو د پاکستان د قابو کولو لپاره اوس نورې طریقې شروع کړې دي. د مثال په توګه دغو ملکونو کې لوی شمیر پاکستانیان د روزګارونو نه محرومه کولی شي چې دا شان پاکستان باندې د خپلو مزدورانو له طرفه لیږلي کیدونکي ذریعه مبادله بند کی. تو اس پر دی خبر عام بحث روان دے چھ آیا سعودی عرب با دا پاکستان غوندی دا ملک زان نا جدا کول اس غملے شی. غالباً چھ دا دوارو ملکونو پا تعلقاتو کی دارن بے زل دے چھ پاکستان سعودی عرب تا دا خپل سر ٹٹولو نا انکار کرے دے او دا اسلامی نرے دا یونیوی اتحاد دا جورولو پا خپل سوچ روان شوے دے.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ایران پولیس د نږدې د بلوچستان په اواران سیمه کې د وسلوالو یو پناه ځای محاصره کړي او د عملیاتو په مهال یې لستنه وسلوال وجلی دي. د اواران سیمه ځایي چارواکو په کوټه کې د وی وی خبريال حمید سمسور ته ویلي چې دا پیخه د نهي یا سشنبې په سهار وختي د اواران په کلکور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي و تنه وسلوال وجل شول، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو د لستنه وسلوالو د وجلو دعوه کړې ده. نور تفصیل د حمید سمسور په دې رپورت کې واوري.
چارواکي وی دغه نشته د بلوچستان په کړګیج زپلې سیمه اواران کې رامنځته سوله. سیمه ایز چارواکو وی وی دی وته ویل چې د ضلع اواران د کیلکور په سیمه کې د پټو شبکو له لوري د وسلوالو خبر ورکول شو. بیا امنیت خوندي ساتونکو ادارې ورلې الته د پلټونو عملیات پیل کړل. د سیمه ایز چارواکو په وینا چې بیا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوه. دوی ادا کوي چې د ډزو په نتیجه کې وطن شکمن وسلوال ووجل شو. بیا یې د دوی مړي داواران سرکاري روغتون ته راوړل. تر اوسه پوري د دوی د پیژندګلوي پاک لباندې هیڅ نه دی ویل سوي. خپلواک سرچینو هم تر اوسه پوري د دې پخلی نه دی کړی چې دوی په نشته کې وزل سوي دي یا د مرګ لته بل څه دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرټري بشرارند په خپل خبري کانفرنس کې په دې اړه د اواران د وکسانو د وژنې پاک لباندې ل ځواب کولو خډډه وکړه. اواران د بلوچستان کړکیج د پلی سیمه ده. دا د مکران ډیویژن برخه ده. چارواکي وی چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر د ډاکټر اعلی نظر بلوچ سیمه ده. تور لګوي چې د وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ مشري کوي. په تیر وختو کې په اواران او د مکران ډیویژن په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو له لوري بریدونه ترسره کیدل او بیا د دوی په ضد باندې عملیات هم روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو سیکرټري بشرارین زخمه او پښتل چې کانادا کې د بلوچ د کوونکی سازمان په خواني مشرق کریمه بلوچ د مړي په باب وپوښتل. د پدی باب هم له خبرو کولو څخه انکار وکړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
کینیډا کې د پاکستان های کمیشن ویلي چې د کریمه بلوچ د مړینې په اړه د کینیډا حکومت سره رابطه کړي، خو لا څه جواب یې نه دی ورکړی. په دغه خبر شوی بیان کې د کریمه بلوچ د خاندان سره غمرازی هم کړي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، بلوچستان بار کونسل، د پاکستان او نورې نړۍ د بشري حقوقو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالو والی کریمه بلوچ مرموزه مړینه ډېره د اندېښنې وړ بللې او په دې اړه یې د ټورانټو له چارواکو د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د حافظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
په کینیډا کې میز د کریمه بلوچ سیاسي ملګری لطیف جوهر بلوچ ووی وی دی وته وویل هغه د اتوار یا یک شنبه په ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې له کوره وتلې و، خو بیا کور ته ستنه نه سو. هغه وډی وته وویل چې د اغلی مړی له اوبو راځل سوې. پولیس نه
مې وتاه کې اوس کی لاش پانی سم لیه.
د ټورنټو پولیسو سمدستي د هغه د مړینې سبب نه دی ویلې. د بلوچستان د یالتی اسمبلی د بی ان پی منګل غړی سنا بلوس د کریمه بلوس په ناګهانه مرګ افغان ښکارا کړ او د هغه د مرګ د پلټونو غوښتنه یې وکړه.
یو وخت صدمه دی په ټول خلک لپاره. اول خدا دې یو شیل د دې ځوان چې شال ته وو په ډېر تکلیف مشکل کې. یو شزا چې خپل ملک ته ځي الکدا یو ریفیوجی یا مهاجر حیثیت باندې کښېني او بیا هغه رجون اګه محفوظ نه دی. دا ډېره غټه چې په ټول خلک لپاره تشویش باعث دی. گورنمنٹ چې دی هغه ډېر ذمہ دار حکومت دی، ډېر ریسپانسبل گورنمنٹ دی.
د کریمه بلوچ مړی له پولیسو سره دی او له پوسټ مارټم وروسته به د هغه کورنۍ تسپاری. کریمه بلوچ په بلوچستان یالت کې د لادرک بلوچستانو د موندلو لپاره موثره ژغ غنل کېده. کریمه څو کال وړاندې له پاکستان څخه کینیډا ته تللی او هلته سیاسي پناه اخیستی. د ځینې سرچینو تر مخه د کریمه بلوچ یو د اکازوی او یو ماما په تیرو کلونو کې له بلوچستان لادرک سوي وو او له وزل کېدو وروسته د دواړو جسدونه موندل سی وو سرشکال د مارچ په میاس کې بلوچ خبريال ساجد حسین هم په سویډن کې ورکسه وی وو چې ورستو یې مړی وو موندل سو یاد دی وی چې دا دویم بلوچ تندای چې په جلاوطنۍ کې ترکېدو ورستو یې مړی موندل کیږي وتلې بلوچ خبريال او سیلون کې شاهزاده ذوالفقار وای چې د کریمه بلوچ او د خبريال ساجد بلوچ د مرګ پیشي د هغو سیاسي فعالانو لپاره د تشويش وړ ګرځیدلې کوم چې په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخیستي
ممکن ہے پروپاگنڈم کی دئی تھی فار اور اگینسٹ اگر بات کے بعد خلاف اندروز کی دئی تھی نو ظاہر ہے تشویش بھائی خام خی چاہ ایکٹیوسٹ چاہ کم دبان رکھتا اگوئی دوبارہ مسئلے سے
د کریمی بلوچ د مړینې لامل لیانه دی بیان سوی خو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې د پلټنې غوښتنې کیږي ایم ان اس ټی انټرنیشنل پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی د کاناډا په ټورنټو کې د ټولنیزې فعالې کریمه بلوچ وژل ډیر خواشینون کې دي او سملاسي و غیزناک پلټنه او د قانون منګولو ته د مجرمانو سپارل پکار دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د کریمه بلوچ پر مر خواشینی شولی شاغلی پښتین لیکلی د هغې وزنه د هغو مظلوم ملتونو لپاره لوی تاوان دی چې د ژوند ولو حق او حیثیت لپاره مبارزه کوي هغه زیاته کړي په کار د مجرمان ونی ولسی او دا ډول ځپل ودرولسی هغه وای دوی وبلوچ ملت ته تسلی وای حفیظ الله استوري شیرانی وی وی دیوا کوټا
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ
امریکاټي ورډیو د نن ساته خبري خبرونه لا دوام لري اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای
د امریکای او د بحرین ترمنځ خواږه تعلقات د ډیرو مدورا سي را روان دي دوه ملکونو د دسمبر په 20 تاریخ په لو کې لومبه دوه اړخیزه اهمي خبري اترې شروع کی د دې خبرو شروع د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د کیمری په ذریعہ د بحرین د خارجه چارو وزیر عبد اللطیف بن راشد الزایانی سره په شریکه وکا په دغه موقع خاغلی پومپیو د ابراهیم د نامی په تاریخی لوزنامه په دستخط کولو د بحرین ډیر ستاینه وکا د کمی ترمخی چې اسرائیل سره د بحرین تعلقات جوړ شوی دي اسرائیل سره تعلقات جوړونکو سلور ملکونو کې بحرین په دویم نمبر دی دی سره د بحرین اسرائیل سره په مختلفو مدونو کې د ملګرتیا لارې چارې پرانستی شوې دي په دې کې د سیلګرای تعلیم تجارت او د دفاع مدونه شامل دي خاغلی پومپیو خپل وینا کې وایي چې د بحرین او اسرائیل خپلو کې تعلقات جوړېدل د سیمې لپاره د خو امیدونو یو علامه ده ځکه چې په خوانو وختونو کې د دواړو ملکونو خپلو کې د تعلقاتو هیڅ خوانو او دواړو ملکونو په زړو سوچونو روانو اوس دا دواړه ملکونه دغې پخوانی دور ته واپس کیدل نه غواړي خاغلی پومپیو وی زه باور کوم چې نور ملکونه به د بحرین تقلید وکړي دین علاوه خاغلی پومپیو د بحرین د امریکای د یو دفاعي شریکوال په حیثیت هم ډیر ستاینه وکړه د تش په نوم د خلافت خلاف په هوایي بریدونو کولو داعش یا دولت اسلامي له په ماتې ورکولو کې د بحرین د کردار ډیر لوی ذکر وکړو د امریکای د سمندري فوج مرکزی کمانډ لا او د امریکای د پینځنی بحری بیړی هډ کوارټر لا په ځای ورکول هم د بحرین کردار په ګوته کو خاغلی پومپیو وی چې د بحرین په دې ملګرتیا موږ د ترهګرۍ خلاف د جنگ نواخلا خلیج کې د ایران د سمندري حملو نه په آزادۍ سره د مالونو تیرولو جوګشي ویو خاغلی پومپیو په خصوصیت سره دا خبره وکړه چې د ایران حکومت د خلیج د سلامتیا لپاره اول نمبر خطر ده دوی زه د بحرین او د بحرین د خلکو مننه کوم چې په ایران د فشار اچولو د امریکای د اقداماتو یې څنګه مرسته کړې ده ځکه چې د دې فشار له سبب ایران ځان له یوازې پاتې شوی دی د خارجه چارو وزیر پومپیو خپل وینا کې دا هم وایي چې امریکا او بحرین د خارجه پالیسۍ په معاملہ کې خپلو کې د یو اهم شریک سوچ او نظر خاوندان دي دوی چې موږ حقیقت پسند یو او دنیا ته د حقیقت پسندۍ په نظر ګورو نو د انقلابی ایرانی حکومت په خونړی اړه ډیر خپوي یو او موږ په دې هم خپوي یو چې کله د ایران د مخنی وو خبره شي یا سمورې اهم کشالی وي اسرائیل بدې کې د یو رکاوټ جوړېدو په دې یو اهم اتحادی وي راتلونکو سو هفتو کې به د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د نورو امریکانو ادارو پینځه کارنده ډلې د بحرین خپلو همسنګو سره کینی او ورسره به د فوجي تربيت د زنانو د اختیاراتو د بشري حقوقو او د چین د کمیونستي پارټي لخوا پینزم جی نتورک ته په پیښو خطرو غور کوي. خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کا چې زما یقین دی چې دا غونډې وا د امریکای او د بحرین ترمنځ د نور زیات مضبوط اتحاد بنیاد کیږي.